د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شنډولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شنډ شو. د همدې وزارت په یوه بل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شنډ شو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یوه ایرانی جنگی کشتی په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د می یو لسمه وویل چې دا پیښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کشتی یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندې شوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په یو راپور پسې اوریدلی سي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردې سیمې اوسیدونکي وایي د ملي اردو د پوځي عملیاتو له کبله د سردې بند عبور باندې بندې سوي. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکي وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند عبور باندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوې دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند وبور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسېږي. تېر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سه کال بیا سې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سه کال یو مخ پارچاوي ګټې دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلاتو غم او نفرې مو مجبور یو چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قمندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر زه خو پرون راغلم، زه به قمندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړي توبونو پاړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړي استادو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړي توبونو په ګوته کړې دي. په دې اړه مباحث را بللې چې په سټوډیو کې را سره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب دا راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړي توبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهاتن او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیې خپرې کړي ترڅو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت تر پکتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا چې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره خلاص سره واسطه سره
حرکت وکړي.
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلانوي؟ دغه نوي سرپرستي چې رامنځته شوې ده د دغو علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، موږ داسې مقصد کوو چې اوس دلته باید دغه سې وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید پړاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره ده، جګړې خبره د جګړې شدت مقابل کې د سولې حس روان دي او د باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله ختمه شي لنکړي. بل دویمه خبره خپله د تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرست ده. مخکې له هغې نه د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت استعمال کړي او یې استعمال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجوده او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی و، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګ ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حقوق پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ورکړی یا د ولسمشر سره د انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې و چې تاسو په پریباسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته. له بده مرغه په تیرو اتلس کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډري ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په پرداس پالیسی ترسیمي تر څو هغه دیو ختمه شي اوسنۍ نه لرو. له بده مرغه اوس موږ تاسو مخکې موږ قرار لرو چې ولیکل ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چوکول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوس نه لرو. یا که ثابت وګرځي چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولی نه لرو صدر صاحب، ولی نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی.
مخکې ما ویل چې په تیرو اتلس کالو کې د توجه نه ده شوی، یعنی موږ کدري چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی. یا په دې معنی باندې چلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته زیات وجود درلود او تیرو اتلس کالو کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کاري ته پلاس باندې ورغلو. هم په دې سفیران تاسو ګورئ چې د لیاقت او د شخصګۍ پر اساس نو ټاکل شوی په تیرو څو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شوی. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولی شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو ګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نومونه کړی لري یا د افغانستان حجره موږ هم دا رنګ دي چې داس یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدای اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې خارجه پالیسی داس ترسیم کړي داس تحلیل کړي چې وکول شو موږ لپاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منطقې کې چې موږ تخصصي او قدري اشخاص نه درلودل زه فکر کوم دا هغه لته نو چې په تیرو
او د سې یادونه کړئ چې کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه کوم دوره درلوده د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کدرونه او سیاسي اشخاص دوی به مرلي وو د خپل حزب د درس نه ټاکل
کچیر سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرستې جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقامات سره د شل زره کیټونو د مرستې د هوکړه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي تر څنګ یې نور خارجي بسپر موږ راټولې کړې. په دې معنا باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن مهال کېدلی شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لیدل کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلي او داسې طرحه باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولی شي د اوسني بحران د کنټرول لپاره مرسته کولی شي. ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرحه چې هغه د پارلمان څخه پاس شي د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي او طرحه ولرو سره د شي او اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو تر څنګ یې د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري په خپل د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نشي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه اولویتونه نشي کولی چې موږ د خارجه وزارت پالیسي په بشپړ توګه منتبه کړو.
دا طرحه باید بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا به ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسي لپاره یا هغه پالیسي چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو په نړۍ کې ترسیم کړو خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ول
یعنی تیر کال د سوسنو
تر اوسه پورې به د مرغ باندې نه لرو
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې راجلبولای شي تر څو پورې له کرونا وایرس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکړو؟ کوم لارو
من باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریبانه ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کرونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شو د اخل دایمي څخه مرسته والی یا ایران سره لواله کچو کول شو چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي. ایران هدا اخل وکول شو چې د امریکا پر وړاندې باندې باندې هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې یو داس یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کول شي. هدا اقل د کرونا وایرس یا د کرونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي. دغه طرحه کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابګری مسله ده او دغه لابګری په مسبت فعال شي.
تیتو پرک مرستې سوي نړیوال بانک هم کړي دي همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلي ځلې وي که د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې موږ په نړیواله اوبا کې ښکېلو دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا د مسلې په دې معنی باندې چې د کرونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبیعي نشر په اساس باندې کولای شي مرسته وکړي. اما په واخره کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضې هېوادونه مرستې اعلان کړي او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو د چین څخه د مرستو جلبولو د هندستان څخه د مرستو جلبولو همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه مرستو مسله ده چې هېوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت د تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هېوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو بدیل څه شي دی؟ حداقل لنی کوم غزو چې پنځو کال کې ولسمشر غني اگر چې د ولسمشر غني د حکومت یو هڅه وچ وکولای شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخره خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسولای شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرح وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره وړاندې ځو حداقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید قطع نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هېوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هېوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه ټولې دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت ډیپلوماسي چې کولای شي د هېوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس باید مخته شي.
یو بل مسله سادات صاحب محترم، د دې سیمې همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمې همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزو چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه د یو لارې په توګه باندې ما کتلي په تېرو پنځو کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسایلو کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښود، یعنی شاته لاړو. مثلا د افغانستان پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه شي ترلاسه کړل، یا د افغانستان انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناست سره کېدل دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شو؟ له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د دې پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر هم درلودله، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولای شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا یو علت و. دویم علت دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ییزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوه لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوبه کوي، بل فعال لوبغاړي چې خپل لوبه کوي او خپل د لوبي پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېلیو من منفعل پاتې شو تسلیم په منګه ونیول شو ولې من هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو د هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه فریضې کې درلودله تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو چیر په توګه باندې فریضې کې ظاهر نه شو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ دي درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمه ییزو همکاریو د منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضی بلاکونه باید تشکیل کړي چې هغه خپل داخلي ستونزې هدي خپل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره د ډیرونو متوجه دي هغه باید موږ د فکر وي مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعضی بیلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه ییزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه ییزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ییز همکاري بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراسه ورکړی اسو دغه سیمه ییز همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټنه
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیزه څلور اړخیزه ناست یا غونډې درلودلې په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړ بلکې ډېر زیات څه له لاسه ورهم کړل لکه مخکې چې تاییدونه وکړه
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعض جوړښتونه رامنځته کړل ولې پاکستان لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه ولسمشر غنی اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعض شوی نه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دغه خبر دا و چې د لاس مصور کړل زمونږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دی لوی هیوادونه حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ وارزو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اند ټیک په نوم باندې یا به څه وکړي یا به څه اخلي ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکي ولا څه اخلي بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره اغه قطعیت به موضوع مهم نه چورې چې کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث ده په مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو زنشتون هم دارنګ دی فعال دي دیپلوماسي د دزګر د نشتون پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ دیاس دراسه ورکړی دي دا بحث دی پر اړ لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي ټول منفعل پاتې کېږي تابن تسمیول کېږي په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کوله او سبا ترلاسه ورکړي
یعنی دغه څه موږ ترلاسه ورکړی یا څه موږ باید چې وخت ترلاسه کو ترلاسه نشو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دوه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شته په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم سیاسي اړخ کې دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دا ده چې من په اصلي اول لدیف کې زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په عین زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیر خبرو سمنګ پر مخ وړل د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسې ډیر خبرو سره ولې د سنترو په سلورم یا سوم دور د دایریګ په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلې فقط طرح مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنی وظیفه سوال کیږي د خارجه وزارت هغه مخکې نه دي د دې پوری اړه چې موږ داخلي د سټ کمزور یو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هوځونه دي خو بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا کوغړ ونو غړو خارجي هوځونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هواد کې چې خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا به ومنو اما په دې کې چې به نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوځونه چې په افغانستان کې خپل ځای ونیو راځو
ډېر زه تمنا صادق صاحب دغه بل لونډیتوب ترازو د اوربند مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لونډیتوب لري په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند اداري لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده چې دوی غواړي دغه ټول سن ستر لاس کې
خو د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کولای ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه د وخت د خارجه وزارت د فیوال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بل اخر مختصي کې موږ د ټول کې زمونږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړي ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوار زه زه فکر کوم چې اوربن سره موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوعات چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره ده چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا ده د هغه هیوادونو چې پر طالبانو باندې اغېز راوړلی شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبولی شي. مرکزي اسیا هیوادونه دي یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې زموږ د ولسمشر دفتر یا خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربن مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې ولوبو. زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربن مسله څنګه مخکې وړو؟ یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي ګو موږ پر بدیل څه شدی همدا اوس د سولې مسله مخته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکوي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربن په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصرې.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستي رامنځته شوې د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که دسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعض موضوعاتو باندې فکر نه شم. لومړی دا ده چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوستونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوس نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازي حرکت د کوو او بالاخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبینه ته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نورو وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه و. دویمه خبره دا ده چې د ده د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغې استعفا ورکړه، داسې بیا ورپسې د ادیر زمان چې کار سرپرست شو دغه مهال نه دی خاطر اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استاتر حللو او دغه د استاتر هغه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خانه سو وزل چیلنج شو څو ځله ور باندې مخکې لاره چې باید دلته د استاتو ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باید احتیاط وشي. ولې ولسمشر غني وکولای شو چې یو څه وکړي؟ مثلا په خارجه وزارت کې استاتو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بې ګټې وي، هغه د سفارتونو هغه کارمندان چې هغه اغېشتونه هلته بې ګټې وو دا یې کم کړه. دا خپله یو استاتر ده. په هغه زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کدرونو د استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه، یعنې په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسایل مخکې لاړ شي او دغه استاتر مسله مخکې لاړ شي. زه فکر کوم دا اتمر سره لپاره دغه چانس چې وکولی شي د استاتو لړۍ پرې کولو سره خارجه وزارت د یوې فعالې او د یوې
ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرتانه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
سما کرا سما ٹپ کی بزلن تنگ وی درل بزل اولما شور کینا وچ ما چی کلی.